توکي رانه وړي یا نور داسې سره نه وړي که یو خناسل موږ خوانځي ته راولېګو موږ به یوازې هغه بوچ پر غړه خسي چې او زکون کې ته او سور زکو او ما که داس یو بدمش دوله سو کرا لیګو یو د بد چلن لرون کې سو کرا لیګو الته بیا زموږ خون کینه بلکې زرګونه زکون گیم چې الته زکړه کې ل بد حالت سره دې سړي سره مخامخ وي
څو کاله مخکې د دو دیر شو هیوادونو په یوه څیړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څیړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډیر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څیړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې له معلولو مېرمنو سره په کورنۍ او ټولنه کې ناوړه چلند کیږي. معلوله میرمنې کومې ستونزې لري؟
ډېری ځکه ورته لوه ګوډه کوي، یوه ګوډې مالته به ډېره په ما سخت سو.
او د بریالیو معلولو میرمنو خبرې به هم واورئ. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. په خپرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو چې افغان حقوق پوه اجمل هوډمن تشریح کړې ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل له ټکول یا له ټکوب په هکله دی. یعنې کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند دی، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، په هغه ښځه ټپي نسي یا معلومه نسي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې، ماشومانو ته د ګزڼ یا فلج د واکسین نه کول، د نږدې خپلوانو ترمنځ واده او ځینې ناروغۍ د معلولیت لوی عامل ګڼل کیږي. که څه هم په افغانستان کې ګڼې روغې میرمنې له یو لړ ټولنیزو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي، خو معلولې ښځې بیا تر نورو څو برابره ستونزې لري. د معلولیت درد له یوې خوا، د کورنۍ او ټولنې ناوړه او سپک چلند له بلې خوا معلولې میرمنې له ستونزو سره مخ کړي دي. همداراز د کار او درس زمینې هم نه دي ورته مساعدې. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې په جنگ جګړو کې د لاس هډوکی مات شوی او د ناسمې درملنې له امله په یوه لاس معلوله ده، وایي چې د چم ګاونډ او آن د کورنۍ خبرو چې دا یې ګوډه کبلله ډېره ځورولې.
د ډېرو ښځو ورته ویلي پېښور کې اویلي کې منال نه و، د کور له مخکې منال و، سم قطار دا ساتلونه منګي و دیګي به م کېښود، سما به لږ راړه کوي. ډېری ښځو ورته لوه ګوډه کوي، یوه ګوډې چې به ما ورته خدای پاکه تاله تره په دمځر کې به مې بېرته به مې جواب نه ورته، مالته به ډېره په ما سخت سو. یا دا کور کې کومه خبر به راغله، کور ده لاندې باندې سي زه چې بیا سکېنم وزاړم.
د معلولو ښځو د معلولیت ور یادول د هغوی تحقیرول سره له دې چې معلولان له رواني پلوه ځپي، دې ته یې اړوي چې نور له ټولنې ځان لرې وساتي او د کور په څلورو دیوالونو کې ځان ایسار کړي. نور جهان دلاور هغه معلوله میرمن ده چې په وینا یې په کورنۍ او ټولنه کې د معلولیت په خاطر ناوړه چلند ورسره شوی او خلکو ورته د معلولیت په خاطر ډول ډول خبرې کړي دي.
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي، دما په نظر سم کار نه دی. مثلا یو پرزه وایه یا خبرو که دا حکومت بدی نه ده، نابینایی دما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نی.
په افغانی ټولنه کې معلول نارینه ډیر کله په ډیر اسانۍ له روغو ښځو سره واده کولی شي، خو یو معلول انجلۍ که ډیر کم معلولیت هم ولري څوک زړه نښه کوي چې واده ورسره وکړي. له همدې وجې اکثرا ټول ژوند یوازې ژوند تیروي. 23 کلنه جمیله چې له موره معلوله زیږېدلې وایي چې تر دې وړې خویندې واده شوي دي، خو دې پسې تر اوسه رایبار نه دی راغلی.
درې خویندې مې تر ما وړې دي، ټولو ودونه کړي دي. زړه کې مې ګرځي کاشکې زه هم روغه وای، لکه دوی غوندې خپل کور او اولادونه مې درلودی. کله چې کوم واده یا کوژدې ته لاړه شم چې پښه مې تاو شي، ټول راته ګوري یا وایي چې د څه لپاره دومره ګرځې، خو په کور دې کښېنه. د همدې لپاره ډېره چیرې نه ځم. کله کله چې دا خبرې واورم زړه مې را ډک شي، بیا د شپې په ځای کې ژاړم، وایم کاشکې لکه نورو غوندې زه هم جوړه وای.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي معلولیت که هغه طبیعي وي، کاریزي د انسان شخصیت او کرامت نه راټیټوي. نو که څوک معلول ته توهین کوي او په سپک سترګه ورته ګوري یا یې ځوروي، دا کار د دینی اصولو خلاف عمل دی.
یو حق هم دغه ده چې د معلول یا معیوب خور یا ورور حق هر مسلمان ادا کړي، هغه ته په درانده سترګه وګوري، د هغه هغه حاجتونه چې دي هغه ورته رفع کړي، ورسره کومک وکړي. په دې باندې هم خدای خوشحالیږي، هم د دغه دیني او انساني مسؤلیت هم سرته رسیږي. که چیرته یو مسلمان خور چې هغه معلوله یا نو که چیرته یو څوک دې ته حاضر دي شي چې له دې سره نکاح وکړي، ده به ډېر لوی خدمت کړی او په دې باندې الله پاک خوشحالیږي چې یو بنده سره څوک په داسې یو حالت کې آماده دي شي چې دې سره نکاح وکړي او دا خپل په نکاح کې قبوله کړي.
کسان ګمان کوي چې معلول خزې نشي کولای درس ووایي، ګډ ژوند پیل کړي یا یو ځای کې کار وکړي، خو ګڼې داسې معلول مېرمنې هم شته چې له معلولیت سره سره مبارزه کوي او آن له روغو ښځو هم مخکې دي. د همدغسې معلولو ښځو له ډلې څخه یوه هم صبري اندړ ده چې په 10 کلنۍ کې د پولیو یا ګذر له امله معلوله شوه، خو صبري له معلولیت سره سره هیڅکله له مبارزې لاس نه دی اخیستی. له 12 ټولګي وروسته د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته بریالی شوي، اوس په یاده رشته کې ماستري لولي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکاره ده. صبري وایي په ژوند کې هیڅ څه محال نه دي، هر څوک کولی شي ځان یو ځای ته ورسوي.
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سې کولی سم. نو یوه خور چې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سې کولی؟ هېڅ شی محال نه دي. زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله سم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم افغان در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی. یعنې زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیره او رهبره واوسم.
14 کلنه سحر افضلی یو بله معلول انجلۍ ده چې لوړ اعتماد او ټینګه اراده یې د دې باعث شوي چې 12 ټولګۍ په 2 محدودو کلونو کې پای ته ورسوي. انګلیسي ژبه یې هم زده کړې ده. سحر وایي غواړم د نورو معلولینو لپاره یو مثال واوسم. معلولیت کمزورتیا نه ده، که څوک په ځان او خپلو وړتیاو باور ولري معلولیت یې مخه نشي نیولی.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
از ما کاری دنده داوه چی روختون تا بتللم او لحقونا روغانو چخه با می لیدنه که ولی چی نوی معلول شوی و کلا چی بایی زلی دلمی و روحیه با ورطا پیدا شو چی زبایی و ورز سهر کیگم. کلا چی ما ور سر خبری که ولی خنده ولمی ما به هم خپله دنده تر سره کوله او هم به زه خپله خوشحاله دلم. لوړې موخې لرم، غواړم د هرې معلول نجلۍ او هر معلول هلک لاس ونیسم. ځان ته مې لوړ معیارونه او اهداف ټاکلي دي که هر څومره ولویږم بیا هم پورته کیږم.
ملیحه جامی هغه میرمن ده چې د ښځو چارو وزارت د معلولینو په چارو کې سلاحکاره ده. له معلولیت سره سره یې په 2 رشتو بیبي او تجارت کې زده کړې کړې دي. مخکې له دې چې ښځو چارو وزارت ته راشي، په یوه شرکت کې د بازار موندنې په برخه کې په نړیواله کچه دنده لرله.
بعد ها د فکر زی شوم که باید درس بخونم.
په دې فکر کې شوم چې خپل زده کړې وکړم. په ارمغان انستیتوت کې مې اداره او منیجمنت ولوستل او څنګه په امریکایي پوهنتون کې سوداګري شروع کړه. په یو وخت کې مې دا دواړه ختم کړل او بیا مې په یو شرکت کې کار پیل کړ. هلته مې د مارکیټینګ په برخه کې کار کاوه چې مارکیټینګ یې له افغانستان نه بهر هم و. ځینې نندارتونونه چې په دوبۍ کې وو ما به پکې ګډون کاوم. خوشاله په دې یم چې په هغه لومړی نننی نندارتون کې چې ما ګډون وکړ افغانستان وکولای شول چې د غالیو په صنعت کې لومړی مقام واخلي او دا ماته یو ویاړ و. دوهم کال می چې ګډون وکړ د نړۍ په سطحه ډیر کارکونکو میرمنې و پیژندل شوې. دا هغه جایزه و چې د دوبۍ د شیخ خور راته مډال راکړ.
خور شیخ دوبۍ ای مډال به خودم تفویض کړ.
میرمن ملیحا وایي سر له دې چې دا معلوله وه دستوزي به یې کوله او خپل خرڅ به یې په خپله ګاټه. نوموړی وایي دا به روغتونونو ته تلله او نورو معلولو کسانو ته یې مشورې ورکولې. له ستونزو ډکه دوره مې تېره کړې ده. کله چې شرایط راته برابر شول او د لومړي ځل لپاره مې کار پیدا کړ، هغه د السو موسسه وه. السو هغه موسسه وه چې معلولینو ته یې کار کاوه. هلته زموږ دنده دا وه چې معلولینو ته مشورې ورکړو. موږ هم روغتونونو تلو او همکاری سیمو ته. زه هغه څوک وم چې لاس لاندې مې اته نه نفرو نورو کار کوم. هغو معلولینو ته چې ما مشوره ورکوله ډیرو یې په ځان باور پیدا کړ. زما یوه مریضه چې پښه یې پرې وه، یو صاحب منصب ترې د واده غوښتنه وکړه چې مور او کورنۍ یې نه منله، خو ما هغوی سره شپږ جلسې وکړې او راضی مې کړل چې دا زما لپاره لوی ویاړ دی. ما وکولی شول په روغتون کې د هغې نجلۍ دستمال ورکړم. چې میرمن ملیحه اوس د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کوي او د معلولینو لپاره د کوم اسانتیاو غوښتنه کوي نوموړی په اړه وایي.
د وزارت فعلاً مو سره تسهیلات خدمات
وزارت کې موږ اوس په اسانتیاو خدمتونو او مقرریانو باندې کار کوو. بل دا چې د هغو نورو ودانیو له مسؤلینو سره خبرې کوو چې د معلولینو لپاره اسانتیاوې پام کې نیسي. هغه معلولین چې ویلچر کې ګرځي باید دفترونه ورته مناسب وي او هواري زینې ورته جوړ شي. ځینې ادارې دي چې موږ کولی شو معلول میرمنې هلته معرفي کړو، که هغه د کارموندنې برخه وي یا هم د زده کړو او یا د حرفې برخه وي. هلته معلولیت لرونکو میرمنو ته لومړیتوب ورکول کیږي. که معلول ښځې کسب و کمال او کار ولري او د کورنۍ په اوږو بار نه وي، کولی شي ښه او بریالی ژوند ولري. خو اکثره معلول ښځې سره له دې چې وړتیاوې هم لري، د کار زمینه ورته نه ده برابره. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، د یاد وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی په اړه وایي.
شاوخوا بیرسم چې 160,000 کسانه موږ جنگی معلولین لرو. څل دې برخه نه در وسله نه دي خزینه وی جوړوي. منګه د جنگی معلولینو لپاره ښه خدمات وړاندې کوو. دوی ته د معاش ورکړه مسله، د اپارتمانونو د ویش موضوع ده، دوی ته د صحت موضوع ډیره مهمه ده، دوی ته د لوړ زده کړو مسله، د بورسونو مسله، د هغه ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ د ټولو ته چمتو کړي دي. یعنی په دغه زیانونو کې زمونږ خویندې هم یعنی زیان لیدلی ده. دغه خدمات چې ما ټول ترې یادونه وکړه، دا زمونږ خزینه معلولین هم ترنه استفاده کوي سي. حتی موږ اوس کوښښ ډیر زیاده ده چې د خزینه او د پاره موږ ځینې دغه برنامې نورې هم پراخې کړو. زه هیله من دې تیم چې دوی ته باید نور هم پام وسي او دغه معلولې ښځې باید لاسنیوی وسي تر څو پرې دوی په ټولنه کې یو ښه رول ولوبوي.
درنو اوریدونکو، معلولیت عیب او کمزورتیا نه ده، بلکې هغه صدمه ده چې د یوې علت په نتیجه کې رامنځته کیږي. معلولینو په ځانګړې توګه معلولو میرمنو ته باید د کورنیو لخوا ډیره توجه وشي. هیڅکله دا احساس ورنه کړي چې دوی د کورنۍ د اوږو بار دي، بلکې د کورنۍ د روغ غړو په شان چلند ورسره وکړي او هغوی ته شخصیت ورکړي چې دوی له هیچ چا کم نه دي او د ژوند په هر ډګر کې ملاتړ او لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com